احمد شبر میزبانتان است.
سید فاطمه محمد بهاله تاسو څخه مننه کوم. لاس بچشوی په دې خبرونه کې دا وريدونکو هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. د خبرونه پر رادیو کې په منځني چپ 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لاره په azadiradio.com کې نیول شي. پرونه خبرونه کې موډان دي د کابل او واشنگتن د امنیتی تړون پاړه د امریکایي چارواکو لنوي څرګندونه خبرو چوي. د دې تړون لاسلیک دوه ته صبر وکړي. د ځوان فکر خبرونه هم لرو چې څو تنو ځوانانو پر اداري فساد خبري کړې دي. خو سم د سي خبرونه ولسمشر کرسی د ولسی جرګې له یو شمېر غړیو سره د کابل واشنگتن پر امنیتی تړون خبرې وکړې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته څه باندې 1500 میلیونه ډالر پور ورکوي او بارک اوباما وایي پر ایران به د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی پرون د ولسی جرګې د امنیتی او نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو لغړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې شغلی کرزی یو تل بیا له امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک لپاره د افغانستان پر شرایطو یعنی د سولې د خبرو اترو پر عملی او رسمي پیل او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر بندیدلو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې د ولسی جرګې غړیو د ولسمشر کرزی له دریڅ څخه ملاتړ څرګند کړ. خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح چې په غونډه کې حاضر وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه د وکیلانو عکس العمل به وروسته څرګند شي.
ټول ولسی جرګه خو هیڅ امکان نه لري چې په یو نظر شي. دا به هغه وخت معلوم شي چې کله دغه اسناد ولسی جرګې ته راشي او بیا د ولسی جرګې باسلاند ونیول شي نو بیا به موږ ته ډېر بهتر معلوم شي چې آیا اکثریت د تایید وړ ګرځي او که مخالفت اکثریت کوي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیره اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ځینو مهمو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لانجمن امنیتي تړون او انتخاباتو په ارتباط د بحث لپاره بل ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. جمهور رئیس کرزی وایي چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د بې باورۍ د ختمولو او د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه وکړي. حامد کرزی دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان له پارلماني پلاوي سره په کتنه کې وکړې. پلاوی چې د پاکستان په پارلمان کې د افغانستان او پاکستان د پارلماني دوستۍ د ګروپ رئیس او د قومي وطن ګوند رهبر آفتاب احمد خان شیرپاوي مشر دی په پرونی کتنه کې کابل ته د سفر او د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی په یوه لسمه غونډه کې د ګډون په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. دوړو لور یې همدارس په افغانستان پاکستان او سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د سولې او ثبات او د دوړو هیوادو ترمنځ په اړیکو کې د بی باورۍ د ختمولو او د ډاډمن چاپیریال درامن سکولو په اړه خبرې وکړې. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ومنله چې پاکستان ته نوې پور ورکړي. د دې موافقې لمخې به IMF پاکستان ته 535 میلیونه ډالر قرض ورکړي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق وایي د پاکستان حکومت تر اوسه هغه شرایط پر ځای کړي دي چې دوی غوښتنه کوي او غواړي چې 6.1 میلیارد ډالر په تدریجي ډول دغه هیواد ته ورکړي. سپین مانی څرګند کړ چې ولسمشر بارک اوباما به هر هغه لایحه به ټوکړي چې پر ایران د امریکا له لوري پکې د نویو بندیزونو غوښتنه شوې وي. د خبرداري د پنځشنبې په ورځ وروسته تر دې ورکړل شو چې شپږ سناتورانو چې د سناتر څلورمې برخې لویه برخه جوړوي پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب کړه. د دې لایحه ملاتړ د جمهور غوښتونکو 14 او د ډیموکراتانو 14 سناتورانو کړی دی او پکې ویل شوی دی چې دغه بندیزونه به هغه وخت ولګول شي چې د ایران اسلامي جمهوریت لاغه تړونه سرغړونه وکړي چې د نومبر په میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې لنډیوالو سره کړی وو. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني دغه لایحه ضروري ونه ګڼله او هغه یې ځورونکي وبلله. جی کارني وویل چې له دې سره به پر هغو خبرو منفي تاثیر پرېوځي چې له ایران سره روانې دي. بلورته د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو کارپوهانو پرون د ایران د اټومي پروګرام پاړه لدی هوا سره د مهمه موافقه د عملی کولو پر لارو چارو د بحث لپاره په جنیوا کې د خبرو لړۍ بیا پیل کړه. د تیرې میاشتې د موقت موافقې لمخې تهران منلی چې د نړیوالو د ځینو بندیزونو د لری کولو په بدل کې به خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي. د تیرې پنځشنبې په ورځ وروسته لدی چې واشنگتن او ولس نوري کمپنۍ او افراد د وسنیو بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، ایران د اعتراض لپاره خبري بند کړې. تهران وویل چې د امریکا دا اقدام د موقت موافقه لروهی سره سمون نه لري. د نړۍ شپږلو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانس او جرمني هڅه کوي چې د ایران اټومي پروګرام مخنیوي وکړي، څو ونی شکړای چې اټومي وسله جوړ کړي. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز اهداف لري. په لندن کې د بیړنیو چارو اداره وایي چې شپږ ابیا تنه هغه وخت ټپیان شول چې د یو تیاتر چت ونړېده. په مرکزی لندن کې د اپولو تیاتر چت تیر ماشام چپه شو. د بیړنیو چارو اداره وایي په شپږ ابیا ټپیانو کې اوه سخت ژوبل شوي دي. کله چې دا پیښه رامنځته کېده، داسې باور کېږي چې په دغه تیاتر کې چې 112 کاله پخوا ودان شوی تر اوسه ډېر کسان وو. پولیس وایي د پیښه علت نه دی څرګند، خو داسې نقشې نه تر سترګو کېږي چې دا به قصدي عمل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبی سودان ته د وی امریکایي پوځي ډلګۍ د استولو امر وکړ، څو هلته د امریکا د شخړو له زیاتېدو سره د امریکا د سفارت امنیت خوندي کړي. او بخښي څو هلته د شخړو له زیاتېدو سره د امریکا د سفارت امنیت خوندي کړي. باراک اوباما وویل چې 45 پوځیان جنوبی سودان ته واستول شول او په وسلو سنبال دغه عسكر به هلته د امریکایانو او د امریکا د شتمنیو ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دغه ځواکونه به تر هغو په جنوبی سودان کې وي چې هلته وضعیت نه وي ښه شوی. د امریکا ولسمشر په یو بیان کې وویل د جنوبی سودان وضعیت ته اندېښنه لرو او هلته د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. د روانې اونۍ په پیل کې امریکا خپلو ټولو هغو کارکوونکو ته چې عاجل په کار نه وي امر وکړ چې له دغه افریقایي هېواده ووځي. بل لور ته پرون هند وویل چې درې هندیان چې په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتو لپاره کار کاوه وژل شوي دي. په جنوبی سودان کې روانه اونۍ قومي جګړې پراخې شوې. جنوبی سودان د سودان یو برخه وه او دوه کاله مخکې د یو خپلواک هېواد په توګه له سودانه بیل شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې د کابل واشنگتن د امنیتي تړون په اړه خبرې کړو. بیا به واوري چې پر همدې تړون د ارګ د ننه ولسمشر کرزي غونډه کړې ده. په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې له شخصي زندانونو خبرو چې له دې زندانونو یو شمېر خوشي شوی او کسانو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. یو تن یې وایي د ځوان فکر خبرونه هم لرو.
د افغانستان په کچه فساد یو ډیر شومه پدیده ده. فساد د حق طلبي ته ویل کیږي چې یو چا حق یو څوک طلب کی.
د ځوان فکر د خبرونه برخوال پر دې شغې دلې دي چې څنګه ځوانان د اداري فساد مخه نیولای شي. لاس انجلس ټایمز رسپانه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د نږدې کسانو په وینا څرګندوي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په برخه کې د امریکا حکومت هغه ضرب العجل چې مخکې ټاکلی و تمدید کړی دی. مخکې امریکا ویلي وو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید د ډسمبر تر 1 لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ له 2 میاشتو راهیسې دا خبرداری ورکاوه که چېرته دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک نشي، امریکا به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په دې برخه کې لشتر لشه دوو جک پوریو امریکایي چارواکو دا خبره په زغرده کوله چې یو عسكر به هم په افغانستان کې ونه ساتي. د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د جک پوریو چارواکو په منځ کې ګڼ کسان د دې ملاتړ کوي چې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو د افغانستان دننه امریکایي پوځي قمندانان او د امریکا د دفاع په وزارت کې چارواکي له دې سره مخالفت کوي. دغه پوځي چارواکي وایي چې له افغانستانه به د دوی د ټولو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې د تیرو 12 کلونو هغه بریاوي چې دوی ترلاسه کړي دي له منځه ولاړې شي او د یاخیانو فعالیتونه به هم هلته ډېر شي. دغه پوځي افسران عراق ته اشاره کوي چې کله په 2011 کال کې بغداد ورته امنیتي تړون له امریکا سره ونه کړ، له هغه ځایه امریکایي ځواکونه ووتل او فرقه یې شخړې پیل شوې. لاس انجلس ټایمز رسپانه د امریکا ولسمشر ته د نږدې کسانو په وینا څرګندوي چې اوباما دې ته لیواله دی چې له کابل سره امنیتي تړون لاسلیک شي او له دې سره امریکا پر خپل ستراتیژیک پلان سمدستي کار پیل کړي، خو جمهور رئیس اوباما په اصولو کې له دې سره موافقه کړې چې د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره د ډسمبر د 1 نیټې سربلاجل د یو څو اونیو په مخه تمدید کړي. د لاس انجلس ټایمز په باور د اوباما د ادارې یو شمیر جګپوړي چارواکي بیا د افغانستان پر ولسمشر په قهر دي. د دې لپاره دې ته لیواله دي دغه کسان چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته دوی له هغه چا سره دغه تړون لاسلیک کړي چې د حامد کرزي په ځای ټاکل کیشي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د چهارشنبې په ورځ وویل له افغانستان سره د امنیتي تړون په برخه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دغه تړون به یا لاسلیک شي یا به نه شي، خو په کابل او واشنگتن کې امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې اوس یې وخت دی چې امنیتي تړون له افغانستان سره لاسلیک شي. بل لور ته جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت پر شرایطو ټینګار کړی دی. جمهور رئیس کرزي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو او کورني امنیت د کمیسیونونو له غړیو سره په دې اړه پرون په کابل کې غونډه وکړه. زموږ همکار قسیم سولمل د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون له غړي صالح محمد صالح سره په دې ارتباط مرکه کړې او له جمهور رئیس کرزي سره د دوی د خبرو د جزئیاتو پوښتنه په پیل کې کړې. ښاغلی صالح په ځواب کې وویل
تیر هفته کې موږ په کمیسیون کې فیصله وکړه چې ځینې مهمې مسلې چې باید رئیس جمهور سره ملاقات وکړو او سره شریکی کو چې دغه د جمله نه یو مهمه مسله د امنیتي تړونو چې د امریکا سره په دې سره باسو شو نور موضوعات او امنیتي مسلې پروسه و د انتخاباتو دا د ودرې مسایل ډېر مهمه چې په دې سره باسو شو.
صالح صاحب د امنیتي او دفاعي تړون په ارتباط باندې د ولسمشر حامد کرزي موقف څه و؟ آیا دوی هغه پخوانی موقف درلود چې ځینې پرمختګونه یا نوي مسایل په دې بدنه کې ساسو موجود و؟
ټینګار په خپل موقف باندې و، خو بیا هم ویل چې خبرې اترې روانې دي او اطمینان تاسو در کوم چې ان شاء الله کارونه به سم شي او دغه غوښتنو ته به زموږ امریکایان یو مثبت جواب ورکړي او به شي. نو په دغه آخري خبرې په همدې راغونډ شو چې اطمینان در کوم چې ان شاء الله تړون به امضا کړي او زموږ کم غوښتنې چې دي د افغانستان د ولسونو د افغانستان په خیر دې ته به امریکایان مثبت جواب ووایي.
تاسو د خبرو اترو موضوع یاد کړه، یعنی آیا اوس هم داسې کوم مسایل شته چې دواړه لورې په اور باندې باس وکړي؟ ځکه چې دا سند خو متن نهایي سو او مشورتي لوی جرګې هم تایید کړ، اوس پر کوم مسایل باندې دوی خبرې کوي؟
دغه شک نشته چې قرارداتونو باندې مخکې نه ناست کیږي او دواړه کمیسیونونه تاریخ کوي او اخر حد چې ورسیږي به د امضا خبر راځي. کوم هغه درې مهمه خبرې چې د ولسمشر د خوانه نن په نن په ټینګار کوي چې یو بس خصوصا امریکا یا دنیا موږ سره همکاري وکړي چې انتخابات شفاف ډول باندې وشي. په هغه کې ډېر زیات مثالونه هم ورکړه. بل په سولې راوستلو کې د ټینګار دی او چې سوله باید راشي، او درېم هغه څه چې دنیاوال موږ سره کوي باید په صداقت دول سره هغه کومکونه وشي چې موږ وکولی شو د اوسني مشکلاتو نه وځو. او دا حقیقت دی چې زموږ وکیلانو غوښتنه هم دا وه چې سوله باید راشي، موږ چې تړون کوو نه هډې ورکوو، امریکایانو شتون په افغانستان کې مونږ د هر څه تغاړه ږدو، نو هغه یوازینۍ لاره ده چې سوله هم باید وي. چې سوله نه وینو زه فکر کوم چې یو افغان هم دې ته تیار نشي چې خارجیانو ته اډې ورکړي. زه فکر کوم چې زیاته غوښتنه ده وکیل صاحبانو خپل رئیس جمهور ټینګار هم په سولې پر راتګ باندې.
صالح صاحب، ستاسو یا مجموع کې د ولسي جرګې موقف د همدې سند په ارتباط باندې څه دی؟ آیا کوم شرایط چې افغان حکومت وړاندې کړي دا واقعا یعنی ستاسو پر د منلو وړ دي؟ تاسو پرې اړه څه موقف لري؟
زه فکر کوم چې ټول ولسي جرګه خو هیڅ امکان نه لري چې دوی په یو نظر شي. د ولسي جرګې نظرونه مختلف دي. دا به وخت معلوم شي چې کله دغه اسناد ولسی جرګې ته راشي او باید ولسی جرګې باس لاندې ونیول شي، نو به موږ ته ډېر بهتر معلوم شي چې آیا اکثریت د دا تایید وړ ګرځي او که مخالفت اکثریت کوي. نو ما خپل نظر چې دا کوم سند چې دی په دې کې چې ما مطالعه کړله، زما په خپل نظر باندې دې کې ډېر څه نشته چې د افغانستان د اوسنی نظام یا د افغانستان د خلکو د اطمینان وړ وګرځي. دې کې صرف اشاره شوې دي، یعنی امریکا حکومت مکلف نه دی چې دا کار به اسمان کوي. زموږ چې باید هر څه یې باید مکلف شي او دواړه ملکونه یو بل ته متقابل احترام وشي او سند امضا شي. دې کې شک نشته چې د افغانستان اوسنی نظام د دنیا کومکونو ته احتیاج لري، خو هغه په دې معنی نه ده چې د هر څه نه دفاع موږ ورته وشو. نه، هر شی خپل یو حد لري، حدود لري.
د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي صالح محمد صالح څرګندونه مو واوریده.
ا ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي چې د سیمه هیوادونه باید د تلپاتې امنیت او اقتصادي ودې لپاره یو عملي سیاست پر مخ بوزي. رنګین داد فرسپنتا دغه خبره پرون په کابل کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو په لومړني کانفرنس کې چې د دې هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی و وکړه. په دې کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي د شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. دوی په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ پر لارو چارو خبرې کوي. زموږ همکاره جمیله ظریف له کابل راپور لري.
د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو کانفرنس کې وویل چې سیمه او په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ ده. د سپنتا په وینا دا ګواښ ځکه لا هم پر ځای پاتې ده چې په سیمه کې له افراطیت او ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو عملي او همغږی سیاست نشته. ډاکټر سپنتا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو په لومړني کانفرنس کې وویل چې باید د سیمه هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
متاسفانه منطقه ما هنوز هم در معرض تهدید جدی تروریزم.
له بده مرغه چې زموږ سیمه لا هم د تروریزم او افراطیانو له ګواښ سره مخامخ ده. ټول پوهیږو چې تلپاتې امنیت له اقتصادي او ټولنیز امنیت نه پرته ممکن نه دی. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې اقتصادي او ټولنیز امنیت د سیمې د یو ځای کېدو په صورت کې رامنځته کېدای شي. په سیمه کې د ښه سیاست رامنځته کولو لپاره باید موږ په امنیتي، اقتصادي، ترانزیتي، له پلان سوي جرمونو په ځانګړې توګه مخدره موادو سره مبارزه په برخه کې هماهنګي رامنځته کړو.
په یاد کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. دغه دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د دې کانفرنس د جوړېدو هدف له تروریزم او له مخدره موادو سره په مبارزه بحث کول او په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې د اقتصادي او ټولنیز سیاست پرمختګ دی. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو استازیو هم خبرې وکړې. هغوی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بې ثباتي د سیمه هیوادونو په وضعیت هم منفي اغیز کولای شي. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر امیر تی بی تی موف وای چې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل باید د افغانستان د کمزوري کېدو نښه ونه بلل شي.
خروج قوتهای ائتلاف
له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل باید افغانستان ته د پاملرنې د کمیدو په توګه ونه کتل سي. دا کار باید د هیواد ټول امنیتي ځواکونو ته د سولې پرمختګ یو زګنال وګرځي او ټول امنیتي ځواکونه باید وسایل سي چې د سولې او امنیت راوستل لپاره خپل چمتووالی شي.
ونظم نشان میدهد.
ټاکل شوې ده د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو دویم نړیوال کانفرنس افغانستان د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته په قزاقستان کې جوړ شي. دا کانفرنسونه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې ده د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان څخه ټول مهاره بهرنۍ ځواکونه ووزي. د منځنۍ اسیا له ځینې هیوادونو سره ویره ده چې حسینه په دې سره په افغانستان کې بې ثباتي او د مخدره موادو تولید لا ډیر شي او د دوی امنیت هم وګواښوي. خو افغان چارواکي به تل ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د امنیت ټینګولو وړتیا لري.
د راتلونکي کال د ولایتي شوراګانو د شزینه نوماندانو لپاره یو شپږ ورځنی کانفرنس په مزار شریف کې پایته ورسید. دغه کانفرنس د پناه غیر دولتي مؤسسې له لوري جوړ شوی و. شزینه نوماندانو په شمالي ولایتونو کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف راپور لري.
په شمال ځون کې د پنځو شمالي ولایتونو د ولایتي شوراګانو د خزینه نوماندانو لپاره د ظرفیتونو لوړوالي په خاطر پناه غیر دولتي موسسه د شنبې په ورځ یو شپږ ورځنی کانفرنس پیل کړ. د دې کانفرنس هدف هم دا دی چې د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګانو ولایتونو د ولایتي شوراګانو ټاکنو ته خزینه نوماندان څنګه وکول شي پرته له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو خپل انتخاباتي مبارزې پایل او په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. مصری خان همت د پناه موسسې د یادې پروژې مسؤولیه په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیاسي پروسو نه چې هغه ډیره مهمه برخه د خپل انتخابات دي. زمونږ په دې خدمت باندې چې د ښځو سیاسي موخه یا د سیاسي اشتراک په دغه پروسو کې تقویه شي، نو دغه پروګرام په لاره چوي. زمونږ پروګرام تقریبا د شمال زون د 15 ولایتونو لپاره دی. په دې کې تقریبا 340 کاندیدان دي د ولایت شورا خزینه طبقه، او نور د ولایت شورا موجوده وکیلان دي چې زمونږ ټول اشتراک کوونکي د ټریننګ خزینه دي.
په همدې حال کې د شمال زون ولایتونو د 1993 کال ولایت شوراګانو ته خزینه نوماندانې د دې ترڅنګ چې دا ډول کانفرنسونو جوړول د نوماندانو د ظرفیتونو د لوړولو په سطح لپاره اغیزمن ګڼي، خو بیا وایي چې له هم په شمالي ولایتونو کې د مخالفینو د نفوس او په ګڼو سیمو کې د نامنوې له امله دا اندېښنه ورسره موجوده ده چې وبنشي کولای خپل انتخاباتي مبارزې په سمه توګه په مختلفو سیمو کې ترسره کړي. پاره یې د جوزجان ولایت ولایتي شورا ته یو نومنده وایي:
واقعا مشکله که ما را رنج میده مشکلات امنیتی است.
واقعا هغه سوده چې موږ اندېښمن کړي یو هغه د امنیتی مسایلو خرابوالی دی. په دې وروستیو کې امنیتی ستونزې د جوزجان ولایت په مختلفو سیمو کې موجود دي، او داسې کسان هم پیدا شوي چې غواړي امنیت خراب
پیدا شده که امنیت از این ولایت ما را برهم بزنه.
د پناهګروپ موسسه مسئول احمد وایی چې په دې کانفرنس کې یې د شمال زون له 15 ولایتونو څخه ولایتي شوراګانو ته شپېته نوماندې راغوښتې وې، او دوی ته یې په مختلفو څانګو کې لکه د ظرفیتونو لوړولو، بل خصوص د انتخاباتي مبارزې د پیل څرنګوالي، د وایندوی ډولونه او د کمپاین لپاره د بودیجې ترلاسه کولو په مقصد لارې چارې ور وښودل شوې. مستی خان ازی رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې په خوا د ولایتي شوراګانو د خزینه سازو د ظرفیتونو د لوړوالي په مقصد یې مشابه کانفرنس په کابل او شاوخوا ولایتونو لکه میدان وردک، پنچیر، کاپیسا او پروان کې په لاره چولی چې موثریت هم درلود. د یادولو ده چې پناهګروپ غیر دولتي موسسه په پام کې لري تر څو د ولایتي شوراګانو د نوماندانو د ظرفیتونو د لوړوالي په مقصد دا لړۍ د هیواد مختلفو زونونو لکه مرکزی زون په بامیان او د غرب زون ولایتونو ته په هرات کې په لاره واچوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو شمیر قومي مشران وایي د ننګرهار په چین او سپین غر ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوالو شخصي زندانونه جوړ کړي دي. له دې زندانونو څخه یو شمیر خوشي شویو هم له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي. په ننګرهار کې امنیه قومندانې د دغو زندانونو په اړه څه وایي؟ نجیبې زمان دغه موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د ننګرهار یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت په اچین او سپین غر ولسوالیو کې شخصي زندانونه سته چې د خلکو په کورونو کې جوړ سوي او پکښې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي په لسګونو ماشومان او ځوانان ساتل کیږي. دا سیمې له پاکستان سره نږدې پرتې دي. د اچین ولسوالۍ یو قومي مشر ملا جان شینواری وایي دا وسلوال کسان چې د ډیورنډ له کرښې اخوا د اپریدیو د سیمې ځینې خلک هم پکښې شامل دي، په سیمه کې د مخدره موادو، وسلو په قاچاق، قتلونو، اختطاف او نورو ناامنیو کې لاس لري. د سپین غر ولسوالۍ یو قومي مشر ملک عثمان هم تایید کړی چې په سیمه کې د کسانو شخصي زندانونه هم جوړ کړي دي. دغه دواړو قومي مشرانو لسیمې په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل:
زندان شته دی، مال مخدر کار روان دی، خلک تښتي، شخصي زندانونه شته، بونګي ترخلي، پیسې طرف یو دا یو ناتار عمل دی، او دا د ټول غله او لوپهان خلک دي.
غر علاقه کې مامن په دره کې همدغو ځایونو کې دي. داس خلکو سره چې هغه 24 ګنټې په حکومت کې ګرځي، هغه خلک ملکان دي، مشران دي، سپینګیري دي، هغه په خبر دي، هغه کورو کې پوسه او راضي، حکومت لم راضي او جرګو لم راضي او خبرو لم راضي، او مطلب دا چې هلته بندیان هم ساتي.
قومي مشران وایي چې اختطافچیان اکثرا د پیسو لپاره کسان تښتوي او په خپلو زندانونو کې ساتي. شاوخوا 15 کلن تجبر چې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي د 4 میاشتې په دې ولسوالۍ کې د اختطاف چانو په منګولو کې وو. تجبر وایي د پیوکور کې چې شاوخوا سلطنه تښتول سوي نور کسان هم پکښې و ساتل کېده.
او ګاډن را سره وغه ګاډه چې وغن مونږ نه ونیو، زه مونږ تقریبا ما سره په ګاډي کې چې یو دوه درې کسان و غرم ونیو نو په دغې کې چې ما وکاته زموږ نور کلیوال بندیانو تقریبا د شل اتلس تنه ته د پنځه دېرشو پورې که نه یوا زما څلور میاشتې وې په هغه کښې او بیا دوه لکه روپۍ په هغه کښې رانه واخېستې په عوض کښې هلته تقریبا سل کسان به اوس پاتې وي ما نه وروسته ماشومان ورته چې داسې ماشومان ورته چې هغه په کټ خبرې کولی شي نور به د هغه وړ نه دي.
د دغو زندانیانو له ډلې څخه یو بل کوچنی هلک هم چې په دې وروستیو کښې راخوشې شوی د خپل بند د شپو او ورځو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې تاج محمد لس کلو یم ما ظالمان وم بس وینې وم بوتلم او سترګې رانه پلستر کړې وې دوه میاشتې مې وې او بیا مې دوه میاشتې پس کړ بیا یو ساعت سترګې رانه خلاص کړې یو ساعت دوه ځله مې وپېژاند بیا هغې نه پس یې بیا رانه وتړلې سیم راکول بس دیوال یم ورشې راباندې که بس داسې یو کور و بس کوټه کې چور و تکه توره چاره وه کښې دا پته نه را ته لګېده دا ور کوم ځای کې تړلي وو ډنګرونه یې را کې چوړي یو غږ هم لرله بس دا مې په خر کښې مجبوره شوم بس هېڅ یې دوه لکه روپۍ رانه واخېسته بس بیا مور او پلار راخوش شوم.
د اچین ولسوال سید عبدالرحمن هم تاییدوي چې په دې ولسوالۍ کې شخصي زندانونه شته. هغه ادعا کوي چې دا زندانونه د طالبانو لخوا جوړ شوي دي.
همدغسې شخصي زندانونه د طالبانو لخوا جوړ شوي دي. په سلهاو خلک د مامندرې په سیمه په شخصي زندانونو کښې بندیان دي. په لسهاو ماشومان تښتول شوي دي. یو ځای بل ځای د عمومي سړک نه یې را تښتوي نو دا خو غله دي نه شو یوازې د انسانانو تجارت دغې د طالب نما خلکو د خوا نه جوړ شوي دغه ټول طالبان دي ګرده دا چې کوم یو رسوا شي بیا دوی په نوم د غل کېږي خو چې رسوا نه شي منافع ټوله د طالبانو خوا ته ځي.
قومي مشران وایي چې د ډیورنډ د کرښې له اخوا د افریدیو له سیمې څخه ځینې وسلوال هم اچین او سپین غر ولسوالۍ ته اوښتي او په ناامنیو او اختطافونو کې لاس لري. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی فرشته انوري ازادي راډیو ته وویل د حکومت کمزوري حاکمیت د دې سبب سوی چې د یادو ولسوالیو په لیرو پرتو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال کسان ستونزې پیدا کړي.
یو د غیر مسؤوله مسله کسانو شتون ده د شخصي دښمنیو هغه اوج ته رسېدلو مسایل دي او بل د بلې خوا په واضح توګه د دولت مخالفینو هغه اقدام ده ولې چې د دې زندانونو شتون په هغه سیمو کښې ده چې د دولت لاسرسی په اسانه هغه سیمو ته نه کېږي.
بلخوا د ننګرهار د امنیې قمندان په یادو ولسوالیو کې د شخصي زندانونو موجودیت ردوي. د ننګرهار د امنیې قمندان فضل احمد شیرزاد وایي زموږ سره په دې وروستیو دوو میاشتو کې په رسمي توګه دغه ډول پېښې نه دي ثبت شوې خو هغه وویل په یادو سیمو کې د امنیت لپاره به څلور سوه محلي پولیس ځای پر ځای شي.
په دې دوو میاشتو کښې هېڅ نوه حادثه زما سره نه ثبت نه یې څوک ویلی شي ما ته چې په دې دوه میاشتو کښې چې زه دلته راغلی یم داسې پېښې دي ترسره شوي. تېر وختونه هغو باندې زه بحث هم نه کوم او ډېر خبرتیا هم نه لرم چې پخوا څه شوي وي څه کېدل. داسې غوښتنه نه ده شوې چې زما زوی وتښتوي را سه کومک را سره و هلته موږ تقریبا د څلور سوه محلي پولیسو غوښتنه کړې ده. زموږ سره لوړو مقاماتو چې په دې کښې احساب دوستان هم شامل دي را سره هغو واده را سره کړې.
ځینې کتونکي وایي افغان دولت باید له پاکستان سره د سرحدي سیمو امنیت او پرمختګ ته پاملرنه وکړي تر څو هلته حکومت او قانون واکمن سي. د دوی په وینا تر څو چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه او نړیواله ټولنه د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګولو ته کار ونه کړي د هېواد په نورو سیمو کې امنیت راوستل به ستونزمن وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د ښاروالي چارواکي وایي چې د ښاروالي عواید د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. په دې اړه د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت د ښاروالۍ په عوایدو کې د تیر کال په پرتله دېرش سلنه زیاتوالی راغلی. کندوز ښاروال نجیبالله عمرخیل چې د دې ولایت ولایتي شورا او خلکو ته یې خپل کلنی راپور وړاندې کوو په خپلو خبرو کې یې وویل چې دوی هڅه کړې تر څو په سمه او شفافه توګه د ښاروالۍ عواید راټول او په رغنیزو چارو یې ولګوي.
موږ
په روان کال کې ډېرې ښې پروژې لکه د سټډیمونو جوړول، تفریحي پارکونه او داسې نورې ټولګټې پروژې مو له همدې عمله چې عواید مو لوړ تللي سرته رسولي او د عوایدو د لوړوالي علت هم د ښار د صفایي ټکسونه دي او همدارنګه د سرایونو او مارکیټونو د قراردادونو له امله و چې 30% مو عواید زیات شوي. ښاغلی عمرخیل وړاندې وایي چې تېر کال مو ټولیز عواید 50 میلیونه افغانۍ وو، خو سږ کال دغه رقم نږدې 80 میلیونه افغانیو ته رسېدلی. د کندز ښاروال په داسې حال کې د خپلو عوایدو د زیاتوالي خبره کوي چې ځینې خلک بیا په دې ادارې کې د فساد د زیاتوالي خبره هم کوي. له بل پلوه ویل کېږي چې ځینې دولتي ځمکې بیا پرته له دې چې دولت ته یې مالیه ورکړل شي د زورواکانو په ولکې کې دي. خو د کندز ښاروال بیا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په اړه وویل چې دوی له داسې کسانو سره چې د ښاروالۍ ځمکې غصب کړي په کلکه مبارزه کړې ده.
موږ
له هغو کسانو څخه چې د ښاروالۍ ځمکې په لاس کې دي موږ قانوني برخورد ورسره کړی او له هغوی ځینې ښاروالۍ عواید اخلي. کورني عوایدو زیاتوالی او په سمه توګه د هغوی لاسته راوړل د افغانستان د دولت یوازینۍ هیله ده، چې ویل کېږي په پراخه کچه اداري فساد او په ځینو ځایونو کې د زورواکانو شتون د دې سبب شوی چې کورني عواید څنګه چې لازمه ده ترلاسه نه شي او په دې توګه دولتي چارې تر اوسه په بهرنیو مرستو پر مخ ځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ولسی جرګې د دوو کمیسیونونو له غړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په اړه خبرې وکړې او پر خپل تیر دریځ ټینګار وکړ. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ومنله چې پاکستان ته 535 میلیونه ډالر قرض ورکړي. سپین مانی څرګنده کړه چې ولسمشر باراک اوباما به هر هغه لایحه ویټو کړي چې پر ایران د امریکا له لوري پکې د نویو بندیزونو غوښتنه شوې وي. په لندن کې د بیړنیو چارو اداره وایي چې شپږ اویا تنه هغه وخت پرون ماښام ټپیان شول چې د یوه تیاتر چت ونړېده. او د امریکا ولسمشر جنوبي سودان ته د یوې امریکایي پوځي ډلګۍ د استولو امر وکړ څو هلته د شخړو د زیاتېدو سره د امریکا د سفارت امنیت خوندي کړي. په روان خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو چې په اداري فساد پکې بحث شوی دی، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. وروسته له دې چې ماسکو اوکراین ته د اقتصادي امتیازونو له یوې لړۍ سره موافقه وکړه، د اوکراین ولسمشر وویل د کیف نشتوالی له روسیې سره له اروپایي ټولنې څخه د بیلتون معنا نه ورکوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي چې اوکراین اوس هم په اروپایي ټولنه کې د ګډون چانس لري. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لمسکاو سره د یو تړون د لاسلیک په خاطر د کیف د دریز دفاع کړي او خبرداري ورکړي چې لویدیز د اوکراین پر روان کړکیچ کې لاسوهنه نه کوي. روسیه د سه‌شنبه په ورځ له کیف سره د 15 میلیارد ډالرو انډول مرستې ژمنه وکړه او وی ویل چې لراتلونکو میاشتې څخه به د اوکراین لپاره د ګاز بای یو پر درې کم کړي. ولسمشر یانوکوویچ پرون په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل د مسکو د مرستې هدف تانه دی چې اوکراین د روسیې په مشرۍ په ګمرکي اتحادیه کې شامل کړي او په اروپایي ټولنه کې د کیف د غړیتوب مخه ونیسي.
د
اوکراین د روانې تګلارې او په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون ترمنځ کوم تناقض نشته، یعنی موږ نه یوازې د ګډون بلکې د اقتصادي اړیکو خبره کوو. ولسمشر پوتین او ما د ګډون پر مسله هیڅ راز خبرې نه دی کړي، نه په اروپایي ټولنه او نه په ګمرکي اتحادیه کې. تیر میاشت هغه مهال چې ولسمشر یانوکوویچ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه، لسګونه زره خلک د اعتراضي مظاهرو لپاره د کیف واټونو ته راووتل. ولسمشر یانوکوویچ پرون وویل چې له روسیې سره معامله په راتلونکي کې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې اړیکو مخه نه نیسي، خو دې هیواد ته د لویدیځو سیاستوالو د سفرونو او د اروپایي ټولنې له پلوي مظاهرچیانو سره د هغو د خواخوږۍ د څرګندونو له وجې خپله غوسه څرګنده کړه. ډېره مهمه ده چې نور هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او داسې ونه ګڼي چې دلته هلته په خپلواکۍ چوک یا په بل هر ځای کې دوی استادان دي. زه قطعا د هر هغه چا پر ضد یم چې راځي او موږ ته د ژوند کولو درس راکوي. لبلې خوا پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون وویل چې د اوکراین لپاره د دې ټولنې وار لا هم پرانیستای دی.
Yanukovych told me several times that he is going
to ولسمشر یانوکوویچ سو زلی ماتو ویل چی دایبا په اروپای ټولنه کې د اوکراین د ګډون موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر پوتین هم څنګه چې په خبرونو کې مې ولوستل ویلي چې له اروپای ټولنې سره د اوکراین د ګډون له موافقې سره مخالفت نه لري. موږ هم چمتو یو چې دا موافقه که موافقه است لاسلیک کړو. سیاسي حالت داسې دی چې فکر کوم د دې موافقې د نه لاسلیک کولو لپاره کوم دلیل نشته. یانوکوویچ د اروپای ټولنې د پلوی اپوزیسیون پر مشرانو هم انتقاد وکړ چې خلک د د په وینا په انقلابي اقداماتو سره و پارول د لا اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره انتخاباتو ته سترګې په لار پاتې شي. په همدې حال کې د اوکراین پارلمان د مظاهرو په بهیر کې د نیول شویو کسانو د عفو په پلوی رایه ورکړې.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په نننۍ خبرونه کې خرغ لاس درته وایم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول ته ځانګړی کړي. د نن ورځې ځوان فکر مو درې برخې لري. لومړی برخه فساد څه ته ویلای شو په کومو ډولونو ویشل کیږي، په دویمه برخه کې به په پکتیا کې د فساد په اړه وغږیږو، او ورپسې دریمه برخه کې به له ګډونوالو واورو چې دوی د فساد په مخنیوي کې څه کړي او ځوانان څه کولای شي. هیله دا خبرونه تر پای را سره واوري. د باس ګډونوال مو دی د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او یو تن قومي مشر جما مر څمکنه، ټولو ته خرغلاس وای په باس کې. په سر کې بام د مدني ټولنو له پال او قومي مشر احمد شاه مدزی څخه په لنډ ډول واورو، په سات څه ته ویلای شو په څو ډول ویشل کیږي ستاله نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی د ازادي رادو ټولو کارکونکو همدارنګ اوریدونکو ده خپل نیک هیلی او سلامون وړاندې کوم. د افغانستان په کچه فساد یو ډیره شومه پدیده ده. فساد د حق طلبی ته ویل کیږي چې یو چا حق یو څوک طلب کی، ټول افغانان د دې وایروس نه زوریږي، او دا یو ډیره بده شومه پدیده ده. نو که چیرته یو ښه حکومت رامنځته شي او یو ملي ټیم رامنځته شي، دغه مسایل چې اوس په افغانستان ولس سره لاس وګریوان ده، دا به زما په عقیده باندې یو ښه رئیس جمهور له منځه لاړوي.
لاروی صاحب، تاسو راته وایي ستاسو له نظر فساد څه ته ویلی شو؟
د یو هیواد د نافذه قوانینو څخه سرغړونه زما په نظر باندې فساد ده. فساد ډیر تعریفونه لري. هر ناوړه کار ته هم موږ فساد ویلی شو، هغه که اخلاقي وي که اداري وي که بل ډول وي. فساد خو اداري فساد چې ده همدا په دریو ډولو باندې ویشلی شو. په عموم کې چې په لومړي سر کې رشوت د یو کار د اخلاصون په موخه باندې یو کس راجګیږي، یو دولتي مامور یا کارکونکي ته پیسې ورکوي یا بل څه مادي څیز ورکوي چې د رشوت له لارې یو خپل کار خلاصوي. دویم ډول یې غلا ده. یو دولتي مامور ده، په عین حال کې دولتي مامور هم ده، او دی راجګیږي د خپل ادارې اسناد غلا کوي، یو څه پټوي. زه به یو بېلګه ووایم. د پوهنتون یو د استادۍ یو بس ته یو کس کاندید شوی و، د هغه ټول اسناد ورک شوي وو. دا ځکه دا کار شوی وو چې یو بل کس غوښتل همدې بس ته راشي، خو دا هغه اسناد د ده رقیب نه و پټ کړي، همدې اداره کې یو کس غلا کړې وه. چې دا یو بل ډول ده. او بل خپل موقف نه، خپل چوکۍ نه ناوړه استفاده ده. یو څوک امنیه کومندان وي، یو څوک والی وي، خو یو بل څوک مجبوروي، تهدیدوي چې یو کار پرې ترسره کړي، نو دا له خپل واک څخه ناوړه استفاده وکړه، خپل واک یې غلط وکاراوه. نو دا زما په نظر باندې دا درې ډولونه دي فساد، عام ډولونه دي چې زموږ په نظام کې هم له بده مرغه دا درې ډوله فساد موجود دی.
هلال صاحب، تاسو راته ووایئ، تاسو خو یو ځوان یاست او لیکوال هم یې، په دې موضوعاتو باندې مو کار هم کړی، تاسو راته ووایئ چې فساد ستاسو له نظره په کوم ډولونو ویشلی شي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه. فساد لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه، رښتیا هم یو بده پدیده ده.
چې نږدې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شتون لري، خو له بده مرغه په دې وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د خپل اوج لوړو پړیو ته رسېدلی ده. په ادارو کې فساد موجود ده. د دې له منځه وړلو لپاره زه فکر کوم یوازې د دولت هم ګرم نه ده پړی نه سو بللی. د دې لپاره د دې له منځه وړلو لپاره پکار ده چې عام ولس د افغانستان ملت او همدارنګه دولت یو بل ته لاسونه سره ورکړي او د دې غبدې پدیدې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي.
مامور جی، تاسو راته ویلی سي تا د فساد کوم ډولونه لیدلی دي په پکتیا کې؟
نه، په پکتیا کې څو رقم دي، په یو رقم هم نه دي. موږ په شتون د ولایت نه بغیر ولسوالیو کې قومي مشران یا ځوانان زه ډېر ګورم چې یو مشکل په حکومت کې بند وي، نو چې پیسې ورنه کړي د خلاصون د هغې مشکل نه کېږي. چې کله پیسې مور کې بیا هم ځنډېږي. دا علت څه ده؟ دا علت په ځوانانو کې هم ده، په مونږ کې هم ده. دا څه شی دی چې مونږ یې چاته نه ورکوو؟ وایي ولې مونږ نه څوک اخلي؟ اوله نیمګړتیا په مونږ کې ده چې بس مونږ چاته رشپات ورنه کړو. چې څوک چې مونږ نه غوښتنه وکړي، طلب یې وکړي، باید دا سړی مونږ په ډاګه کړو او پټې نه کړو. او قومي مشران ته مونږ دا تمه وي چې قومي مشران به مونږ ته څه وکړي، مګر ولا کې سم درته وکړي. هغه په خپله فساد ککړ دي، ټول یو نه ټول په ککړ دي. نو موږ دا قومي مشران هم د غوښتنه کوو چې د فساد نه لاس واخلي. او څوک چې فساد چاته ورکوي او دوی دې په ډاګه کوي. په ولسوالۍ کې خدای وضعیت ته چې اوس مثلا دوو کسو مشکل دي، کماندنۍ ولسوال ته چې ویرشي او ولسوال ورته وایي چې مړه زه په جرګه درته وښایم، جرګه چې ورته وښیې هغه فیصله چې ورته کوي داسې ورته وایي جرګې والا چې راوړه 2 لکه 3 لکه روپیه راوړه چې زه فیصله درته وکړم.
د پیسې د چی پاره؟
د پیسې د دوی داسې چې د مرکې د پیسې شوې، مرکې د پاره پیسې شوې.
نو ولې حکومت د څه د پاره د پیسې نه شي کوي؟
حکومت چې د پیسې کول شي، دوی خو نیمګړې پیسې دي، په پټول مرې نیمګړې پیسې دي. دوی ولس کولو کې کومه فیصله حکومت خلاصه کړې ده؟
تاسو کوم مثال نه ورکوئ؟
مثال د دې ډول چې لنډ مثال د منګلو د اجازه د جنگ درکم چې دا د حکومت په سات پور کې د دغه ځای ورسوله. اوس قومي مشران ورننه وته، د قومي مشران انشاء الله خلاص ای لارې ته راغله خبره. مورچونه خلک خوش ول، اربکی ډنګ شول.
مننه لاروي صاحب. څمکني صاحب ورته اشاره وکړه چې په ولسوالیو کې دا رقم فساد د تاسې خبره واورېدله. په مرکز کې فساد ډول تاسو څنګه ښکاري؟
په مرکز کې مخ کې هم یادونه وکړه، دلته هم په اکثر ادارو کې د عام خلک عام ولس چې تر ډېره بریده د فساد ښکار شوی ده او ډېر مالي زیانونه د همدې فساد عمله لیدلي دي. یو څوک ناحق بندې کېږي، هیڅ جرم یې نه وي کړی، هیڅ ګناه یې نه وي کړی، خو زندان ته اچول کېږي. او یو بل کس وي جرم یې کړی وي، قتلونه یې کړي وي، غلا یې کړي وي، خو هغه د پیسو په مقابل کې خوشی کېږي. همدا ډول د امنیتي ځواکونو له لورې نه ډیر وخت د محکمې له حکم نه بغیر د یو چا تلاشي کول، د یو چا کور پلټل او په یو چا باندې تور لګول، ناحق خلک ځورول، دا په لویه کچه باندې موږ ګورو. داسې هم پېښ شوي دي چې په د یوې لویې لارې په اوږدو کې مین چودلی وي، د سړک د غاړه بمي چاودنه شوې وي، خو پولیس او امنیتي ځواکونه راجګېږي، یو عام کس یو دهقان رانیسي، هغه وهي، حتی لا ویشتل شوی ده، وژل شوی ده. زه د خټاوي په سیمه کې د ګردیز چې مربوط سیمه ده، دلته د یوې پېښې مثال ورکولی شم چې د ملي اردو په سرتیرو پسې چاودنه شوې وه. د ملي اردو سرتیرو یو کروندګر په ډزو باندې وژلی و چې دا هم د خپل د قانون څخه سرغړاوی ده. او د همدې کسانو نه محاکمه کول دي چې جرمونو ته هم لاره هواره کړې ده او فساد ته هم لاره هواره کړې ده. هغه کس چې یو څوک وژني آزاد ګرځي، او هغه څوک چې هیڅ ګناه نه وي کړی په زندان کې پروت وي. نو ډېرې داسې مثالونه دي، ډېرې داسې بېلګې دي چې موږ یې ورکولی شو. په پکتیا کې خصوصا مرکز ګردیز کې هم په ډېرو ادارو کې چې د ولسي خلکو کار بند شوی ده، د واسطې یا د پیسو له ورکولو نه بغیر د هغوی کار په اسانۍ سره نه خلاصېږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د باس په دویمه برخه کې د باس موضوع مو ده فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. د باس ګډونوال مو دي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه احمدزی، لیکوال او د سراب جریدې مسؤول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال او قومي مشر حاجي مامور څمکنی. د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو د ګډونوالو له خولې واورېدل چې فساد څه دی او کوم ډولونه لري. اوس به په پکتیا کې د فساد د وضعیت په اړه وغږیږو چې په پکتیا کې څه وضعیت دی. په سر کې به نوبت لاروي صاحب ته ورکړو. لاروي صاحب، په پکتیا کې د فساد پر وضعیت راته وغږیږئ.
څو ورځې وړاندې رسنیو یو ریپورټ خپور کړ د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په اړه باندې. په دې ریپورټ کې د چې د سیدګرام په ولسوالۍ کې یو پروژه ترسره شوې وه د وزګار ځوانانو او د هغو ځوانانو لپاره چې له جګړې راستنه شوي وو د حرفوي زده کړو یو شپږویشتنی پروګرام و. د دې پروګرام لپاره تقریبا 2,50,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې یوازې 50,000 امریکایي ډالر مصرف شوي وو او 2,00,000 یا 200,000 امریکایي ډالر ورک وو. د دې په اړه باندې د سیمې اوسیدونکو هم شکایتونه کړي وو، د ولایتي شورا او د خپل حکومتي چارواکو هم شکایتونه کړي وو. له دې نه وړاندې چې رسنیو دا موضوع راواخیستله هم هغه د سیمې خلکو شکایتونه کړي وو، خو په دې اړه باندې هیچا هم اقدام نه و کړی. که د دې فیصدي وایستل شي، فیصدي وکتل شي، نو 80% فساد په دې پروژه کې شوی ده. 80% پیسې ورکې شوې دي او 40% یوازې په 40% بودیجه مصرف شوې ده. نو که چیرته په اوسط ډول باندې وکتل شي، هغه مرستې، هغه څه چې د مرستو په نوم باندې دې ولایت ته راغلي دي، نو په تقریبي ډول باندې 80% پورې دلته فساد شوی ده. او په دې پاتې باندې که کار شوی وي، هغه هم ډېر بې کیفیته او کم کار شوی ده.
تاسو لاروي صاحب له خبرو سره څومره موافق یې؟
واکنسي ډېرې ستونزې په پکتیا کې شته. لومړی ستونزه دا ده چې تاسو د مچرغودي بند په ارتباط د دو درې کاله د دې بند دوه ورځې د دې بند افتتاح وسوله، ولې په ډېر تعصب سره چې هغه قراردادي د مافیې د ځینو کړیو سره لاس یو کړی ده او نه غواړي چې دا بند پروژه کامیابه شي. مچلغو په د بند پروژه کې امنیت سل په سلو کې تامین ده، ولې په ډېر تعصب سره چې هم قراردادي ځینو کړیو سره لاس یو کړی ده او د مچلغو د بند پروژه تر اوسه 2% کار نه ده سوی. په ډېر تعصب چې نه د برېښنا وزارت په دې ارتباط څه کړي او نه ولایتي ادارې په دې ارتباط څه کړي دي. ما سه تر څومره نږدې لیدلی د مچلغو د بند کې اساسي کار 2% کار نه ده سوی. کار دې وښي چې کوم کارونه یې کړي دي. دوه درې کاله په هغه چې کې یو کتاب پراته ده هلته په خلک شته ده، لیکن کار نه کېږي. او هغه روپۍ چې کوم دي په پیسې چې دي لپاره ځانګړې شوي دي، هغه پیسې تر ډېره حده قراردادي ویستلی دي. ولې دلته ځینې خارجي لاسونه هم په دې بند د مچلغو د بند پروژې په خرابي کې ځانستره خپله ډېر رسنۍ تللي دي، هلته یې کتلي دي چې کارونه نه دي سوي. عملي هغه کارونه چې د بند لپاره لازمي دي چې په 50 کالو کې د بند لپاره کوم اساسي کارونه وو چې باید سوي وای ترسره نه سول. تپان صاحب، فساد یو دانه ده چې چانه یو څو روپۍ واخله. فساد هم دا ده چې خپله د قانون اساسي چې په یو ملي وسیقه ده دې ته نه احترام کول او د دې نقص کول هم خپل یو فساد. او هغه قرارداد چې سوه دي د قراردادي سره د دې څارنه د دې نظارت د دولت وظیفه ده، ولې قراردادي کار نه
هم دا یو پروژه ده.
دا یو پروژه چې تر څومره زه نږدې پروژه څارم او ډېر دلچسپي وسلم.
پکتیا کې نورې پروژې نشته چې فساد پکې سوی؟
زما په عقیده باندې به ډېرې پروژې نورې هم وي. ولې د مچلغو د بند په ارتباط زه ډېر نږدې هغه لرم، معلومات لرم او دا پروژه ما ته ډېر نږدې هغه داسې په دې کې ما ډېر کار کړی او دا د ټولو پکتیا لپاره یو حیاتي پروژه ده. یو بل لکه څنګه لاروي صاحب خبره وکړه، په رښتیا هم دا مې یو پساته چې له خپل موقف نه سو استفاده ده. د خلکو زورونه مې پساته د خپل موقف نه استفاده هم پساته. اول د هغه سرک چې ډېر مهم سرک ده، د زرمت سرک دا باید پوخ شوی وای. د ګډې نه زرمت پورې دا سرک چې ولې پوخ نه سو ایله دي چې ده دا زه به د هغه نه لرم، خو باید څو کاله مخکې قرارداد سوی ولې پاتې سوی ده. البته دا د هغه پورې د قراردادي پورې او دا پورې همدارنګه د ګردیز نه د خوست پورې سرک څو کاله د دې کار چې ده څنګه لازم ده د دې کار نه ده سوی.
لاروی صاحب، چې سیګار او ځینو نورو ادارو په پکتیا کې د فساد په اړه رپورټونه خپاره کړل، تاسو د یوې جریدې د مسؤل په حیث ډېر وخت تاسو په دې جریده کې هم دا معلومات خلکو ته رسول کیږي، تاسو راته وایئ په پکتیا کې کومې خاص پروژې دي، عام پروژې دي د خلکو د ګټې لپاره څه وړاندې شوي دي، ولې کیفیت یې خراب ده او پروژه په سم ډول نه ده تطبیق شوې یا پکې فساد شوی؟
که حسابداري راشي او سمه حکومتداري رامنځته شي، نو زموږ زیاتره حکومتي چارواکي به د دې په ځای باندې چې په خپله چوکۍ پاتې شي زندان ته به ځي. داسې اداره به زما په نظر پکتیا کې نه وي چې په لویه کچه فساد نه وي کړی. د کرنې ریاست کې په سلګونه ټنه غنم ورک شو. همدا ډول د کرنې ریاست هغه ترکتوران چې څو زره امریکایي ډالر ته ځانګړي شوي وو خپل د دې ریاست د مسؤلینو د ریاست چارواکو له قوله چې په دې ترکتورونو په اخیستو کې په لویه کچه فساد شوی وو شل ترکتورونه وو چې اوس هم دقیق معلومات نشته چې آیا هغه پیسې چې شپږ دېرش زره ډالر وو که څومره ډالر وو دا چې ورته ځانګړي شوي وو دا څه شو. د دې تر څنګ د پوهنې په ریاست کې هم خلک شکایتونه کوي، همدا د لیسو زده کوونکي شکایتونه کوي چې دوی ته ځینې لوبغالي منظور شوي وو، هغه لوبغالي تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ شوی او پیسې ورکې دي. د دې تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مخکې مو یوازې یوه پروژه یاده کړه، داسې ډېرې پروژې دي همدې ریاستونو له لارې پټې تېرې شوي دي، خلک نه دي پرې خبر شوي خو پټې تېرې شوي دي. د ټولګټو چارو ریاست تکرار شو، د غزنی او ګردیز ترمنځ غځېدلې لویې لارې یو ځل پنځه دېرش میلیون امریکایي ډالرو ته ځانګړي شو. د امریکا د پراختیايي ادارې له لوري نه چې دا دوه څلوېښت اشاریه اته ویشت کیلومتره اوږدوالی لري چې دا سړک په پاخه او اساسي ډول جوړېږي، خو نه د هغو بودیجې د هغې پیسو په اړه باندې خلکو ته معلومات شته، نه رسنیو ته شته، او نه خپله د ولایتي چارواکي او نه ولایتي شورا او پارلمان غړي په دې باندې یو ښکاره روڼتیا په دې کې خلکو ته وړاندې کولی شي چې دا پیسې څه شوې، آیا وایستل شوې، نه وایستل شوې، ولې دا سړک نه سو جوړ. په دې لاره کې د خلکو کورونه ړنګ سو، هدیرې ړنګې سوې، باغونه ړنګ سو، کاریزونه ډک شول، خو لاره لا هم نه همواره پاتې ده. په دې وروستیو کې د دې سړک د هواري لپاره نوي شپږ میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې وې چې بیا هم دا سړک هیڅ یوه لوټه بې ځایه شوې نه ده، یوه لوټه نه ده پکې ډنګر شوې، یو کډی نه ده پرې ډک شوی، خلک په شر باندې راجګېږي، په شر باندې لاره وري، او دې حکومت ته یو پیغور ده، یوه کنځل ده. خو بیا هم د زموږ حکومتي چارواکي چې تر پوزې په فساد کې غرق دي نه ځان ته شرم دري، او بیا هم د ښې حکومتداري او د لوړ د عظمت او د تقدس دعوې کوي چې موږ داسې مقدس خلک یو. دلته لا هم یو قومي سیستم موجود دی، یو ښه حکومتداري هیڅ وجود دلته نه لري.
مننه هلال صاحب، تم په لنډو راته ووایه لاروي صاحب څه وویلې په پکتیا کې د دې پروژو په اړه تاسو به معلومات لرئ؟
لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړه، ما مخکې هم وویل چې فساد د نړۍ فساد یوه بده پدیده ده، په دې کې شک نشته چې فساد نشته، خو زما په فکر دا فساد یوازې په ټیټ پوړو چارواکو کې نه بلکې په لوړ پوړو کې هم شته. مثلا تاسو د پکتیا په اړه خبره کوي، زه فکر نه کوم که په دې فساد کې یوازې د پکتیا اداره ښکېلي، ولې له وزیرانو دا پښتنه ونسي، ولې له وکیلانو دا پښتنه ونسي، هغه کوم کسان چې د دغو په سر باندې سربرا دي ولې له هغوی دا پښتنه نه کیږي؟ خو په عین حال کې د دغو چارواکو دنده دا جوړیږي، یعنی د دوی مسؤلیت دا ده چې په هغو خلکو باندې زور راوړي، ځکه دوی دلته په دې جریان کې دي، دغه کومې ستونزې چې دا خلک یې لري د دې د حل لپاره ولې له هغو سره دې خبرې نه کوي؟ دوی باید تفاهم ته سره ورسیږي تر څو ستونزې حل یې پیدا کړي. مثلا کومه رسنۍ یو پټ چې شی راپورته کوي، یو راز سپړی د فساد په اړه باندې، دا د لوړ پوړو چارواکو غوږونو ته رسیږي، که چیرې دوی کاڼه نه وي او واورې ولې اقدام نه کوي؟ نو زما هیله دا ده چې هغه لوړ پوړو چارواکي د فساد په مخنیوي کې ژر تر ژره لاس په کار شي.
مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د باس په درېیمه وروستۍ برخه کې یو د باس موضوع مو د فساد او د فساد په مخنیوي کې د ځوانانو رول. په تېرو دواړو برخو کې مو واورېدل چې فساد څه دی، په پکتیا کې د فساد څه وضعیت دی، او په دې برخه کې به هم واوري چې څنګه کېدلی سي ځوانان په د فساد مخنیوي کې رول ادا کړي. د باس ګډونوال مودي، د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه مدزی، لیکوال او د سراب جریده مسول محمد اسماعیل لاروی، او همدا ډول لیکوال او شاعر عبدالرحیم هلال، او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر حاجي مامور څمکنۍ. له دوی به په وار سره واورو چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي. پیل بل هلال صاحب څخه وکړو، د فساد په مخنیوي کې ځوانان څه کولای شي؟
د ځوانانو په اړه باندې یو مقاله ورته ویلی سو ډیره مشهوره ده، خلک وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. د ملا تیر په دې معنی باندې چې ځوانان په ټولنه کې یوې هرې بدې پدیدې ته ګوته نیولی سي، یعنی په هغې باندې خلک را خبرولی سي، نو بیا د ټولنې نورو وګړو سره په یوه تفاهم سره د هغې ستونزې په حل کې منډې ترډې کوي. که وکتل شي ځوانان د ټولنې په بېلابېلو برخو کې تیت فرق دي. مثلا موږ د ژورنالیستانو مثال ورکولی سو، په ژورنالیزم کې اکثره زموږ ستاسو ځوانان دي،
نو ځوان کولای شي چې یو ستونزه په ډاډ سره راپورته کړي او تر چارواکو یې ورسوي او بل اخره بیا په یو ګټه په هم سره د ستونزې د حل لار مندل شوی.
مننه احمد زی صاحب، لنډو ته هم راته وایي چې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه کولای شي.
زما په عقیده باندې ځوانان کولای شي چې د تاهل کې همدارنګه د هیواد په بدلون کې لوی تغییر راولي. لکه نږدې د خلیج هیوادونه وګوري، هغلته ځوانان یو احساس لري، هغلته ځوانان روحیه لري، هغه د خپلو ملي ارزښتونو لپاره هغه د دې په خاطر چې یو خوب ته تغییر راسي، د تظاهرات لرنه هغه استبدادي رژیمونه چې په ډیرو کلونو په یو خلخل په ولس باندې مسلط و له منځه یوړل. ولې په ډیر تاسو په افغانستان کې ځوانان علمي کچا، همدارنګه سیاسي کچا او روحیه دومره لوړه نه ده چې تر څو پورې د دغه سیستم د تغییر په عقل باندې یو ښه تظاهراتو کې، همدارنګه سرکونو ته راوځي، همدارنګه دغسې تظاهراتو کې تر څو په سیستم کې یو مثبت بدلون راسي. خدای دې وکړي په افغانستان کې راتلونکي حمل نروسته یو ښه اداره رامنځته شي، تر څو په سیستم کې تغییر رانشي، د فساد ورکېدل د ما په فکر باندې بیخي په افغانستان کې له منځه لاړ نشکه. که چیرته سیستم همدارنګه لکه د زور سیستم وي، تغییر پکې رانشي، قانون اساسي تطبیق نشي، تر څو چې قانون اساسي زموږ ملي وسیقه ده دې ته احترام ونه کړو او دا په ټولو یو شان تطبیق نشي، زه فکر کوم فساد ورکېدل هسې خوب یو خیال ده.
مامور صاحب تاسو وایي؟
زه خو د دوستانو خبره ټوله تایید کوم، خو لاندې مثال به یو درته وایم. زه چې د مونږ د ګردیز د څمکنه یو د لاره بدته وخه هم تر پټان ډنډې پټانه پورې چې په دې باندې غټ موټر راځي، تقریبا ډېر لوړ بار پورې وړي، چې د سړک ټول ټوکړې ټوکړې شو. دا د فساد یوه بېلګه ده. لکه په کوم سبب چې د ګمرک مدیر نه ما پوښتنه وکړه چې د تو دومره لوړ بار ویلې پرېږدې، وی کسی پرې نه ږدم، د مانه پاس لوړ پورې چارواکي غوښتنه کوي، ما دې څه کوي چې زه د دنه پیسې چې وانه اخلم زه بیا د اخته څه ورکړم. دا فساد نه ده.
رول د ځوانانو څه داسې مخنی کی؟
رول د ځوانان دغه د مو په خبره خفه کېږي. ما موږ ځوانان دي، خصوصا د پکتیا ځوانان ډېر پاتې شوي دي. ځکه پاتې شوي دي باید دوی سیاست ته هغه وکړي. سیاست په دې معنی چې داسې هغه وي، باید دوی مظاهرې وکړي، باید دوی سرکونو ته روزي، باید دوی لارې بند کړي، باید چې یو ولسوال ده یو رشوت خلی ښه په خبر ده چې د رشوت خلی دوی باید روزي. ځکه شرنویش د افغانستان باندې د ځوانان به کوي بل به څوک کوي. هم خو سپینګیری شو، زو د سپینګیری ځي باید ځوانان داسې ملا راوتړي. بس ځوانان ته ما دا پیغام ده چې ځوانان د پکتیا ځوانانو کدی هرې ولسوالۍ وي ټول یو موټی شوي.
لاروی صاحب، ستا لاندې ځوانان د فساد په مخنیوي کې څه رول لرلی شي؟
د فساد په مخنیوي کې خو د ټولنې هر فرد مسؤل ګڼل کېدلی شي. هر څوک د دې مسؤلیت لري چې د یو بدې پدیدې، د یو ټولنیز بدې پدیدې د مخنیوي په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. هر څوک مسؤل دی چې د دې بدې پدیدې په وړاندې راپورته شي. ځوانان د ټولنې هغه قشر ده چې ډېر امیدونه پورې تړلي دي او ډېر د کار توقع ترې کېدای شي او ډېر څه کولی شي. احمد صاحب یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې ټاکنې را روانې دي، د دې ټاکنو له لارې که موږ سم ځای وټاکو، سم ولایتي شورا رامنځته کړو، نو په راتلونکي کې به دا ډول اداري فساد، دا ډول نورې ټولنیزې ستونزې موجودې نه وي. موږ که په تېر کې خپل ولایتي شورا ته راشو، خپل پارلمان ته راشو او خپل د سنا مجلس ته راشو، نو هلته د پکتیا استازي د یو څو تنو نه بغیر نور ټول داسې دي چې هغه د چا خبره د پیل په غوږ کې ویده خلک دي. د ولایتي شورا په قانون کې راځي چې د ولایتي شورا غړي باید د شپږ میاشتو هر شپږ میاشتې وروسته د خلکو ته خپل ولس ته راپور ورکړي، د خپلو کړنو، د خپلو فعالیتونو او همدا ډول د خلکو ستونزې باید حکومت ته ورسوي. د دې تر څنګ باید دوی ډېرې غونډې علني وي. په تېرو څو کلونو کې چې دا بیا ټاکنې را روانې دي، په تېرو پنځو کلونو کې موږ ونه لیدلی چې ولایتي شورا په سم ډول باندې خلکو ته رپورټ ورکړی وي، د خپلو کړنو، د حکومت چارو، د حکومت له فعالیتونو نه خلک خبر کړي وي، همدا ډول د خلکو ستونزې حکومت ته رسولي وي. خو داسې څه نه دي ترسره شوي. یوازې حکومتي چارواکو په څنګ کې زموږ ولایتي شورا ناسته وي او د هغوی د ویندویانو په څیر باندې دوی خبرې کوي. په پلانۍ ځکه داسې کلینیک پرانستل شو، په پلانۍ ځکه داسې ښوونځی جوړ شو، خلک غلطول دي، د دې خوندي ابتتاه وکړه، د دې سره کې ابتتاه وکړه، پلان دې کې بند جوړیږي، خلک یو ډول غلطه وي، خلکو ته غریښتنه هغه حقیقت هغه واقعیت خلکو ته نه رسوي، او نه دې خلکو ستونزې حکومت ته رسوي، نه حکومتي چارواکی رانیسي چې تا په دې اداره کې ولې فساد کړی، په دې پروژه کې دې ولې فساد کړی ده، ته ولې داسې کوې؟ هیڅ وخت کې زموږ ولایتي شورا، زموږ د پارلمان وکیلانو دلته کوم ولایتي چارواکی یا حکومتي چارواکی نه درانیولی چې ته ولې داسې کوې، ولې داسې له قانون سرغړاوی کوې؟ حال دا چې دوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت ده چې حکومتي چارې وڅاري، د خلکو ستونزې حکومت ته ورسوي، همدا ډول د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو یو پل جوړ کړي، هغه د پل حیثیت زموږ هغه استازي چې دي، زموږ هغه کسان چې د ټاکنو لرې ولایتي شورا پارلمان ته راغلي دي، هغه دنده په سم ډول باندې نه ده اجرا کړې. نو په کار ده چې په راتلونکي کې موږ داسې ځوانان ولایتي شورا او پارلمان ته ولېږو چې هغه په رښتینې ډول باندې د خلکو استازي وي، او د دې ولس په درد باندې دردمن وي، او د دې ولس رښتینی استازیتوب وکړي، نه دا چې یو څوک د ولایتي شورا وکیل وي او په عین حال کې د والي یا د روغتیا رئیس یا د معرف د رئیس د ویندوی چاره هم ترسره کوي. نو په کار ده چې زموږ په لومړي سر کې راتلونکو ټاکنو ته ډېر جرک واوسیږو، او دا ټاکنې په سم ډول باندې ترسره کړو، نه د یوې معاملي او درغلیو په صورت کې. نو پر دې ټاکنو له لارې به خدای کول او انشاءالله زموږ راتلونکي ټولنه به له همدې بدې پدیدې څخه پاکه وي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.